Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر 9 بجو به دوام وکړي. نن جمعه د 1499 کال د مرغومي 15مه چې د 2020 کال د دسمبر 15مه سره سمه ده. د دې سهارنۍ خبري مجلې د سر موضوع مو ده چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني په یو وسلوال برید کې ووژل سو. په دې اړه خبرګونونه هم اوریدلی سي. سفر به ظاهریم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو تره کې لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو درسره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په وروستۍ دنده یې په الجزیرې تلویزیون کې و، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې ووژل سو. د دې وژنې پرته اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. شغلی کالا ویلي دي چې اندونیزیا په خپل توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام با اسکیج او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو د کتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې وخت کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو د روزنې په کمپونو کې هم لیدل کیږي. په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوی چې هغه وسلوالو ډلو ته د خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د جګړې او وینې بهولو پر دوام ټینګار کوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولی دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته. کرملین وای د امریکا لخوا د بندیزونو غواشته په پام سره د نورد استریم 2 نلی کی درغونی په بشپړتیا کې د ځند احتمال نه ردوي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف پرون پنځمه په یوې خبري غونډه کې وویل د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړ شي. نورد استریم 2 نلی د روسیه غاز د بالټیک سمندرګي لالاري سیده جرمني ته لژدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلې دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیرې تکاله کبله ګواښي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کرونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه ولمانځل سوی، ځکه سږکال د کرونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون لمانځل کېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د هوا حالات مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام تیر ماښام د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي:
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي، د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی، هغه کله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
یو ویلات دغه چې ما تعلیم کړه او درس نیولا و هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زماده کاروبار توپیر پدې کو نو کاروبار مې ډېر په خاصه بیا روان.
نامو چلمو تر ونی مو پچوتو. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته، د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماښام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
دا ښځو د حقونو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایاول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستاني ورور هم وژل شوی او رارې ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغان فعالانو په نښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګه نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې د دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبرید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تولو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستاني او یوسف رشید وروستۍ حملې غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو د اندېښنو په اړه راپور واورید. هاخوا د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې ویلي چې د په وینا د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شلکلنې لاسته په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کنفرانس کې په دغه هیواد کې وروستۍ هدفي وژنو ته په اشاره وویل د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه د بیان د ازادۍ د قانون د حاکمیت انتخابات او بشري حقونو هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مندي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکراتو په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي اوربند پلی سي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکار کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال مورلا سالی د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې وویل د خلکو له لورې زغامت ته یې نیول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او عقد شورا، پلانۍ شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغو ټولو کرښو ولاړ یو.
شاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې دي چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له دوو میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تېرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د ججې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اورېدلی سي. د خپرونې په دې برخه کې به د احمد شیبر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د سټارز اینڈ سټرایپس رسمانې خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان بیرغ پیشې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغو سرتیرو چې په افغانستان بیرغ کې په جګړو کې برخه اخیستې ده، د ته ویلي دي چې د نښتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوخت دي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورسپانه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادی د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د عکسونو په دې کتاب کې برادی هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنۍ د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه یې داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یوه عکس کې جنګیالي پر یوه کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیري پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکی پوښتنو ته هڅوي. ګارډین رسپانې بیا د افغانستان د وی پولیس په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو له مرګونو بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. رسپانې لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار 4 کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه پوچي غوښوه، دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان یې هم ټپي شو. 4-5 تنه د موټر په لور ورمخته شول، دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورسپانه وړاندې لیکي چې 2 بلاکه هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. ده د خپلې میرمنې تلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې یې چې تلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن د برید وخانده او د پیښې په وخت یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې 2 اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر 8 ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو، چې له دې ډلې 6 وژل شوي دي.
ازادي رادیو سهرانه خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهوری ریاست مرستیال وایانده فاطمه مورچل وایي چې دروان کال تر پای به دولتي مامورینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د فیسبوک له لارې ښوونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکړي. نور حال په دې راپور کې اوریدای سي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنیواله کنفرانس وروسته الکترونیکی حکومتولي د دې حکومت لومړیتوب دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځانګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پای د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په یورستی اونۍ کې مختلف و ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز د کړي ورکوي ترڅو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د ډیر ډیجیټلیز د کړو دې پړاو کې ډیر زره ډالر لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه هم زما همکار احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموږ په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي خو تر هغه وخت به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرته به افغانستان تر و گرزو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. په دې اړه زما همکار دا راپور چمتو کړی دی.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کرونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي له تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هره ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کرونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپی د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. اوس د عامې روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کرونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر څلورویشت زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کرونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کرونا وایروس ټیسټ کول جبري وو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي.
دا ژوند رنگونه.
مستاسینم
انم شهید الله ده.
څه کاروبار کوي؟
خوس خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شهید لجان درته وای چې تاسو زده کړی کړی
او بل زده کړم کړی دی له پانتون جورنالیزم پندې خبر شوای ما.
کاروبار مکله پیل کړی
له فارغت څخه یو اتم یاشته ورسته کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ ماسلان دی ودن د پلټه کې ویغه په دولتي او یا هم خصوصي کچو سیګی تاسو ولې کاروبار ته مخ کړه؟
لمړی کې موږ هم پم دې هڅه کوي چې یو خوځي په پیدا کړو. خو بیا چې و مو کتل غوځي په پیدا کول لکستونز من وو او زموږ د کورنۍ مسارب هغه وزې پېچې ماته پیدا کېدی په هغې نه به راکېدل. نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې زه یو کاروبار شروع کړم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول اوس دغه د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پیل ورځې راته تشریح څنګه وي؟ سختي و اسان؟
ډېرې ستونزمنه وي. زه په لومړیو کې دې تم زوریدم چې د دکان کریا څنګه پوره کوم. دا زما لپاره ډېره ستونزه وه. خو بیا الحمدلله وروسته بیا یو څو میاشتې کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوست په سطحه شو. ځکه زما یو علت دغه و چې ما تعلیم کړی و درس مې ویلی و کوم کاروبارونه چې نور خلکو کول هغې سره زما د کاروبار توپیر په دې کې و. نو کاروبار مې ډېر په ښه سویه روان.
زیاتره محصلان لزده کرو فراغت و روست دوی تر دیره فکر که چه دنده باید بلری فکر کوی داغه فکر دو دوی سمده؟
که دنده پیداشی ور تا دولت زمینه ور تا مسایده که دا زدخیال زوانان بیا دیر چکا ولشی خو که دنده نپیدا کی گی دوی دی نهیلی کی گی نه پخپل سو یا پخپل اقتصاد پرده پیکر رو کری اگه سو یه کارو بارده شروع کری زمگ دمده که زب ستونز که مامات خپل انسیمپیان و خپل اندیوالان و گواندیان و ملگریم پی غرن را که ول بای پنتون دی ول وسوس کارو بار که یه وارو که دکان که ناسیه خو کلا چی زمگ کارو بار رو گوری دو وست بیا دویم وای چخوا چی تا کارو بار شروع کرده و زمان هم شوره اخلی چی مک سرول کارو بار شروع که و سرول دی و کارو بار دی پیدا که ول پارا یو زایم انتخاب کرو توک چی کارو بار که ولشی دی خپل سبیه مطبق که سمر وڑو که کارو بار وی کارو بار که علا برکت چوی خکی گی چی وزیپان پیدا که کارو بار تا دی مخکی خخ برده